سلور به جشوی احمد شیبریم در سجیر رو ده سات پخ پراونه که ستاسو کور با سلام علیکم. مخی تردی چی ده پراونه مطالب تاست معرفی کلم خبرونه. تمره چی ده قطر پا پلاسمینه دوحه که امریکایی پلاوی ده طالبانو لحیت سر سبا و بلسبا خبرو تکشینی. د امریکایی پلاوی مشی به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د طالبانو د پلاوی مشی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی مشی به د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وکړي. او ښاغلی شاهین د غونډې د اجنډا په اړه وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې پر اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر مخنیوي، د بانکي زیرمو پر خلاصون او د اعتماد جوړونې په شمول پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شاملې وي. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالي ستونزو سره مخامخ شوی دی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د هغو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په 38 هیوادونو کې مرستې کمې شوې او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه، یمن او لویدیځ افریقا هم شامل دي. روسیه تیره شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یې د هستوګنې یوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زلینسکي دا حمله خندلې او دا یې راکټي ترهګري بللې ده. په بریتانیا کې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې به شاوخوا 40 زره تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون د همشایر په اوکلند فارم آلتن سیمه کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وایي دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایټالیا لوبډلې ته په 50 ګولونو ماتې ورکړه. په بله لوبه کې فرانسه له برازیل سره همدا شیبه لوبه کوي. تر اوسه پورې لوبه یو مساوي ده او د نن ورځې په درېیمه لوبه کې پاناما او جامیکا سره مخامخیشي. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 22 ملي لوبډلو ترمنځ په اتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې. د دې جام کوربانه نیوزیلند او استرالیا دي او د اګست په شلمه به یې پای لوبه ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړې.
واته مې شکیږي لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دی، نو که خپل هر څه وکړم مې
وروره کار کسب مې نشته ده چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
به ترافیکي الایم وو شي بیا د اسانې ځکه جوړول لري نه پیږي چې درته چرای ده دلته پیاده روي ده.
بل لور ته د کابل په ښار کې د ترافیک نوي اشارې لګېدلې دي خو لا فعال شوي نه دي. د سهرو کاروان په پروګرام کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ واوري.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړ ور ډېر تخته سو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال 9 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل له مخې د روان میلادي کال د 100 اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3% اړمند خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. د یونیسف په باور د ښځو د کار مخنیوي پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږ کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په دې هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 28.3 میلیونه و، خو په مئی میاشت کې دا شمیر 9.2 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له وروستیو دریو میاشتو راپدې خوا د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوې، ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو له لورې په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو، چې لامل یې ډېرې ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د یونیسف په نوي راپور کې راغلی دی، د خوړو برابرولو په برخه کې لښته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل ښیي چې د روان میلادي کال د مئی او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیونه اړمن خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په ژمي موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب لاړخه ډېر ځپل شوي وو، او دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ وو، لامل یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلو. یونیسف وایي سږکال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي. د ننګرهار اوسیدونکي سمیع الله دولت زی
واته مې شکیږي، لا زیات کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دی، نو که خپل هر څه وکړم، مثال یا چای یا ډوډۍ یا دا وخورم یا ونه خورم، خو هیڅ سوچ فکر مې نشته. خو ماشومان خو نه غواړي، کله ماشومان خپل چې کور درس ډېر د بیکاری د وجه چې بيخي کور درس نه شکور درس، ماشومان نه خپل نفقه غواړي، ما سره دومره عاید نشته.
د کابل اوسیدونکو جعفر ازادي رادیو ته وویل،
خورور کارګسم نشته چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم، به هیڅ د ستنګ راغلی د بیکاری د وجه نه، چې هیڅ ایران مې څو کوم څو کار څنګه راکړم، د زما مزدوري نشته، نه څه مې مزدوري ته به حالات وها غرقم دي، خلک باور نه لري، ایران مې څو کوم بیخي رانه طرف غلط دي.
دا شکایتونه داسې محل دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان کړی چې د شپږتیا هیوادونو له ډلې چې دوی په کې فعالیت کوي، د افغانستان او سوریې په ګډون پاته در هیوادونو کې د خپلو مرستو کچا راکمه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو تیر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د غیداره اړ شو چې د بیړنیو مرستو کچا له 15.5% ته راکښته کړي. نوموړي ویلي چې د روان کال په مئی میاشت کې دوی 8 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو وړتیا لرله، خو اوس دا کچه 15 میلیونه کسانو ته راټیټه شوې، او تر اکتوبر میاشتې پورې هر میاشت له 15 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. دغه ادارې تر دې وړاندې د بودیجې د کمښت خبرداری ورکړې او ویلي وو چې یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي، او له هغې وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني جولای میاشتې په 1 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی، چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي، سږکال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
راپور کې مو واورېدل چې یونیسف په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده، او ویلي دي چې د بېوزلو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ستونزې څه دي؟ دا پوښتنه خاطر پردیس مرکې په پیل کې د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظي څخه کړې.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کړي، ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل راټیټ شوی دی. مخکې هم د دوی ژوند چندان خوند نه درلودل، خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسېدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخوانی حکومت د نسلودو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. اوس زموږ اصلي څیره د اقتصاد رامعلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان درې دېرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ د افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي، نو په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتیږي.
د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي. ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي، او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک د یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي، او دا حالت د دوام وړ نه دي. ځکه چې تدریس هم په ترکیې هر کال تقریبا سلو نیم لکه نوی ځوانان کار قواز سره زیاتیږي. هغوی لپاره کار پکار دی، زیادی کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا 80% خلک وزګار دي، دا هم ورزیاتیږي. هر کال چې تیریږي زموږ مشکلات زیاتیږي، او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره
د اقتصادي چارو کارپوه اسرخش حافظي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کابل ښار په یو شمېر واټونو کې د ترافیکي اشارو د نصبولو چارې پیل شوې دي. د طالبانو د ترافیک ریاست ژمنه کړې ده چې په ځینو نورو لویو ښارونو کې به هم په راتلونکو میاشتو کې ترافیکي اشارې ځای پر ځای کړي. په دې ترڅ کې ترافیک پولیس د اشارو نصبېدل ډېر اړین ګڼي او وایي که اشارې نه وي کارونه یې ډېر سخته کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ګرمېشتي ښار او یو ستړی کار. د کابل ښار ترافیک پولیس له خپل ستونزمن کار شکایت کوي. دوی وایي د ترافیکي اشارو نشتون د دوی کار سخت کړی دی. د کابل ښار یو ترافیک پولیس فرید ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ستونزې دومره زیات دي چې ډېره ده. دی کې الایم سي نو به ترافیکي الایم وشي بیا د اسانې، ځکه ډېرول لرې نه پیږي چې دلته چرایي ده، دلته پیاده روي ده، دلته بیروبار زیاته. بیا زه ډېر په احتیاط په قرار باندې تېر شم. بیا چې هغه نه وي موږ ته لږ ستونزې، موږ اخر د خپله کوشش تر اخري اندازې پورې کوو چې بس چا ته صدمه ونه رسېږي، څوک عزت ازار نه سي. حادثه ډېره چې اشارې نه وي زیات تېز راځي، هغه پکم نه وي راتي، لږ ذرا مشکلات ایجادېږي بار ډېر زیاته.
د کابل ښار یو بل ترافیک پولیس مهر الله هم ورته شکایت لري.
خلک قانون نه مراتوي او ازدحام ډېر ده په ښار د کابل کې. زمونږ د خاص ماشوم هم نه دي، ګرمي هم ډېره وي، د هوا حالات هم ښه نه وي. بس د خلکو نه خواهش کوو چې د ترافیک قانون ته احترام قائل سي او قانون ته احترام وکړي.
د کابل ترافیک پولیسو د شکایت په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ترافیک پولیسو عمومي ریاست د ترافیکي اشارو د نشتون له امله راپورته شوې اندېښنې تاییدوي. وایي دوی څو ورځې مخکې له پلازمېنې کابل د ترافیکي اشارو د نصبولو پروژه پیل کړه. په یو شمېر څلور لارو کې نصب شوي خو لا ګټې اخیستنې ته نه دي سپارل شوي چې ډېر ژر به دا کار هم وشي. د دغه ریاست سکرتر نجات نواز ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنی سیګنالونه چې موږ نسبو دغه سیګنالونه هوشمند سیګنالونه دي او دا په خپل ول مسنوي هوش سره وکولای شي چې تقاطو څخه څلور لارو کې مخنیوي وکړي. ټول په نږدې راتلونکو کې به ولاتو کې دغه کار پیل شي او د څلور یا پنځو میاشتو په ترڅ کې به د ټول هواد په کاچه موږ دغه سیګنالونه په څلور لارو کې نسبو او ان شاء الله چې دغه سیګنالونه به ډیره سنتیاوي رامنځته کړي او په څلور لارو کې بل ترافیکی غنیګونه مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمیر کابل خاریانو او موټر چلون کو هم له دې عمله شکایتونه کړي دي. دوی وایي په دې جمهوري نظام کې هم ډېرې څلور لارو ترافیکي اشارې نه درلودې او کوي هم غیر فعاله وې یا به ترې سرغړونه کېده چې ګڼه ګوڼه او ترافیکي پېښې به یې زیاتولې. دوی د ترافیکي ریاست له مسؤلینو څخه غواړي چې د ترافیکي اشارو د نصب تر څنګ سرغړونکو سره قانوني چلند هم وکړي.
د ترافیکي اشارو نشتوالی ترافیک پولیس له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل د ترافیکو ریاست وایي چې په یو شمېر لویو ښارونو کې په ترافیکي اشارې نصب کړي. شای غزنی پکې شامل وي، خو په غزنی کې یوه بله ستونزه بې لایسنسه کم عمره ځوانان چې کله موټر چلوي د ترافیکي پیښو سبب کیږي. په دې ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ستونزې مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت د ترافیکو چارواکي وایي د کم عمره ماشومانو د نقلي وسایطو په چلولو یې بندیز لګولی دی. د ترافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي ل دې سره د ترافیکي پیښو او مرګ ژوبلې په شمیر کې هم کمایرات لایسي. نو مبالای زیاتوي رښتیا هم چې په غزنی کې ډیری کم عمره ماشومانو موټر او موټر سایکلان چلول چې ځینې وخت به د پیښو سبب کېدل، خو اوس یې مخنیوي سوی دی.
نو بده کې موږ اقدام کړی ده که قانون سم دی لیسنس صفر نه وي او موټر سایکلان جنې درو او کوم موټر کې وي او موټر جنې درو. البته سکل قانون سم پر وي هغه ته بیا لیسنس غوښتنه جنې کو. نو دا پیګه رښتیا هم په غزنی ولایت کې نه بلکې په ټول ولایتو کې مسته. خو موږ په غزنی ولایت کې الحمدلله دا اقدام کړی ده چې کم سنه لیکان سي اوس هم په غو باندې موټر سایکلان او موټران کاملا ټول بند کړی دي.
شاغله رهبر زیاتوي موږ له کورنیو څخه هم غوښتنه کوو چې کم عمره ماشومان او ته چې قانوني عمر یې بشپړ کړی نه وي او یا لایسنس ونه لري موټران موټر سایکلان او یا نور نقلیه وسایط ته چلولو په مخه په لاس ورنه کړي. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو د ټرافیکو مدیریت ته دغه کار ستاینه کوي. دی وایي له دې سره په غزنی ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې په ټرافیکي پیښو او د ټرافیکي پیښو له امله په ځاني او مالی زیان کې کمی راتلی سي. د ټرافیکو مدیریت دې ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم شاوخوا 25 کلن ځوان واحد الله دی.
ترافیک مدیریت تک عمر ماشمانو پرمخت موټر او د موټر سایکل د چلولو بندیز لګول دا ډیر شکار کړی دا باید ډیر مخکې کړی وای ځکه چې ډیر کم عمر خلکان دي چې هغه موټر سایکل چلی دا غل عمل یې یا خپل ځان یې بل څه کوش کړی. نو موږ په دې ډیر خوشاله سو چې دا بندیز یې لګول.
یا د دې چې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو او د افغانستان په ډیری سیمو کې د قانون نه مراتولو کم عمره ماشومانو د نقلیه وسایطو د چلولو او بې احتیاطۍ کولو له امله ډیری وخت ترافیکي پیښو خبر نه ورکول کیږي چې له امله خلکو ته ځاني او مالی زیان اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا په دې باور ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د وسلو د ترلاسه کولو په هدف شمالي کوریا ته تللی دی. د انټونی بلینکن په خبره روسیه هڅه کوي چې د شمالي کوریا وسلې د اوکران په جګړه کې وکاروي. تفصیل د فريدي سیال پورا پور کې.
زیاته مننه کور ودان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه شمالي کوریا ته د سرګی شویګو له رسیدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي روسیه هڅه کوي چې په نړۍ کې له خپلو ټولو متحدانو وسلې واخلي. د فرانس پریس خبری اژانس راپور پر بنسټ بلینکن نن په استرالیا کې خبري لاندې ویلي هغه ګوري چې روسیه په هر ځای کې د ملاتړ او وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې دی چې وکولای شي په اوکران کې خپل جګړه وغځوي. البته شیبر صاحب بلینکن د روسیې د وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې ایران ته هم اشاره کړې ده چې په خبره یې ډېر شمېر بیپولو ټالوته کې روسیې ته ورکړې دي. وزیر پڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره روسیا له دې بیپولو ټالوتکو څخه د اوکراین د زیربناو په لمنځه وړلو او د ملکي وګړو په وژلو کې مرسته البته استفاده کوي.
مننه فرید سیال د دغه راپور بشپړ جزئیات په بیا پر راتلونکو خبرونه کې له تاسو سره شریک کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د میرویس حبزوی روغتون مسؤلان وایي په تیر یوه کال کې په دې روغتون کې د تلسمیا 850 ماشوم ناروغان بستر شوي چې یو شمېر یې مړه شوي دي. د دوی په خبره په کندهار کې له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په وړاندې د اسانتیاو نشتوالی یو له ننګونو څخه دی. تفصیل په دې راپور کې.
ګل بیبی د کندهار د میرویس حبزوی روغتون په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسۍ سرته ناسته ده. د هغې لمسۍ په تلاسمیا ناروغۍ اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یو وارثي ناروغي ده چې له کابله شپږ اولادونه مړه سوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوي. تلاسمیا یو ارثي ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغۍ د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سري وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغۍ درملنه نسته او د ناروغۍ شدت په کتو سره یو څه وخت وروسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای دا ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته سوې ده. د نوموړي په وینا تیر کال په دې ولایت کې د تلاسمیا په ناروغي د اخته ماشومانو 850 پیش سبسوي او دغه ناروغانو ته 1500 واحد وینه ورکول سوې. ډاکټر صدیق وای د دغه ناروغانو یو شمیر مرسیوی هم دی.
ارسی ناروغی دا د مور پا واسطه انتقالیجی و ماشوم تا از مور سر چرا دستر دی تقریبا دا تسا و پشاو خواهی مرزان دستر دی. خو متاسفانه اگه کم دوا چه دا دوی دا بدن تا خواه اگه اوسپنه چه دوینی دا ماتیدو دا خطر پا بدن که چمکیجی اگه کم دوا چه مجل رو اگه از مور پا داغی که نستا دوینی از مور دا دوا و پلیس کم نستا کله چې څو صلیب راکول اوم نه وو نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوام موږ ته دوی په خپل زکاتو په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضانو ته ورکوو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې سته زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپل ناروغانو له لاسه ورکول فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې مسلمان چې کیو واسه لري دا وینه وکړي د موږ مؤمنان د سره اکثره وخت چې موږ دغه نه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاش کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما اوس شپږ ورځې په دروژه کې بستر کوي دا یو ورځ مینه درکړي پنځه ورځې په پرله پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزی بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمیا اخته دي. لدی ناروغي څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواري څخه مخکې جنټیکي معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامېدای شي.
یو شمیر نابینا میرمنې چې عبدل کوي د خپلو تولیداتو د پلور لکه مشته شاکی دي. جزئیات په دې راپور کې چې د نابینا میرمنې په ژغ پیلی شي.
وغادي
نشکې خو مثلا یک خانواده را با این پولی که ما دست میارم چه خانم صدیقه ده نابینایانو په یو خوانسی که قراردادی خون کده او ترڅنګ عبدلم کوي. نو موري وای چې تشپګم ټوګي پورته دنچونو پر زکلو د بندیز لامل ده نابینایانو په خوانسی که د دې د زده کوونکو شمیر 25 راټیټ شوی دی. میرمن صدیقی وویل د غنجونو ته د مریو او جامو اوبدل ور زده کوي او په کور کې دوه نورې زده کوونکې هم لري. صدیقه زیاتوي چې اوس مهال د دوی پلور کم شوی دی.
په اوبدلو کې کومه خاصه ستونزه نشته، برعکس د قناعت وړ ده. خو زموږ د پلور په برخه کې او هغه څه چې موږ یې جوړوو او غواړو ترې عاید وګټو یو شمېر ستونزې شته. د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله زموږ پلور کم شوی دی.
نابینا میرمنې یو شمېر همکارانې لري چې د دوی د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوي. فاطمه شمس په هرات ولایت کې د نابینا ښځو استازې ده چې د دوی محصولاتو ته بازار موندنه کوي. د نوموړي په خبره د نابینا میرمنو لاسي صنایع په بیلابیلو نندارتونونو عام په ګاونډیو هیوادونو کې هم نندارې ته ایښودل شوي دي. اخلې شمسوی ډېر ژر به په ایران کې په څلورم ګډ نندارتون کې چې په تیرو دریو کلونو کې هم ترسره شوی د هرات د نابیناو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. خو فاطمه شمسوی هغه نابینا نجونې چې له زده کړو بې برخې دي او یوازینۍ خوښي یې اوبدل دي، د خپلو تولیداتو د پلور د کمښت له امله د خامو موادو له کمښت سره مخ دي.
خواهران روشن دل که تمام
روشن فکر خویندې چې ټول ژوند زده کړې او ښوونځی و له دې مسلې زیاتې اغېزمنې شوي او آن ډېری یې په رواني ستونزو هم اخته شوي. اقتصاد کمزوری دی او خلک د نابیناو میرمنو تولیدات نه اخلي. کله چې د دوی تولیدات ونه پلورل شي موږ د موادو کمښت لرو.
وشت کلنه لیلا جعفری اموی ولس کله وړاندې اوبدل خپل خور څخه زده کړل. نوموړی وای اوس مهال د پلور او د خامو موادو د کمښت له امله یې پریکړه کړې چې اوبدل پریږدي.
لبد مرغه د کاروبار وضعیت د ځینو دلیلونو له امله ښه نه دی، کله د بودیجې کمښت له امله او کله هم د خلکو د نهیلۍ شرایط له امله ښه نه دی او دا چې خلک هېڅ انګیزه نه لري. د دې لامل شوی دی چې دې کار ته نوره ادامه ورنه کړم او پرېږدم.
نابینا میرمنې په داسې حال کې د مالي ننګونو او خپلو تولیداتو له کمښت څخه شکایت کوي چې ډېرو ته یې د طالبانو لخوا د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړلو وروسته دا مسلک یوازینۍ خوښي وه.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه ولیکې هیلي وړاندې کوم. عارف الله عادل مدن اقبال څخه مې دا پیغام پریښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټي این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه بانه وو چې موږ د پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې لیدي او سکول د ورته جوړیږي. د لکه بله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عبارت په وخت کې خو چې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلی وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخوانی ریټونو کې دي، بیخي هغه بیه راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیه راټیټي.
جانان د هلمند ولایت نهر سرای د ولسوالۍ څخه په میسیج پرېږدم وروره. دلته مخابراتي شبکې هیڅکله نه کوي په تېر افغان بیسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړ وړه ده، زموږ غږ یې څوک واوري، زموږ مشکل لري حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم ورور. زموږ سیمه کې خاده نشته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه دا غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسیم انتن ودرې.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ ته څه دا پیغام پرېږدم. دا زما ځاګ تر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته، د چاک وبه نه پیدا کېږي. دغه د قانونو وسلو غواړي او بل دا بازار نه شرې لري، نه د بازار نور حکمالات ور برابر دی. دا بازار خوړین بازار دی، نړیدلی بازار دی. زموږ د مسؤلینو دا هیله ده چې دا زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دوکانو باندې لاوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چرې ورته کښلی، نه مخته سایوان لري، نه وبسته پکښې. یوه سړي د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي، په 19 کې یو څک نه دي کړي. ډېره بې حده بدکلي و ستړیا وچکلي ده. دغه بازار دی، دغه د ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
څلور بجې او دیرش دقیقې شپې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا خپرونه تاسو ته خپره کړو، لنډ خبرونه. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو ته کښېني. د امریکایي پلاوی مشي به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی مشي به د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي وکړي. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالي ستونزو سره مخامخ شوی دی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دا غو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په 8 هیوادونو کې مرستې کمې شوي او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه او یمن هم شامل دي. روسیه تیره شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله د هستوګ د یوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شوي دي. په بریتانیا کې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کالنۍ غونډه کې به شاوخوا 40,000 تنه ګډون وکړي. دا کالنۍ غونډه پرون د همشایر په اوکلند فارم آلتن سیمه کې پیل شوې او تر سبا دوام کوي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایتالیا لوبډلې ته په 500 ګولونو ماتې ورکړه. د نن دوهمه لوبه د فرانسې او برازیل ترمنځ همدا شیبه پای ته ورسېده او فرانسې 2 ګولونه وکړل، برازیل 1 ګول. او د نن ورځې په درېمه کې لوبه کې پاناما له جامیکا سره مخامخ کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشي موادو په اړه خبري کوي.
دولت امریکا ته هنوز باز پزی کې
لتی سره سره چې امریکا تر دې مهاله د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دي او امکان لري چې په ځینو مسایلو سره همغږي هم شي.
اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو په اړه مو د اروپا د نشي موادو د نظارت مرکز له تحلیلګری میرمنی تیودورا گروشکو و سره مرکه کړي.
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
اروپا کې د نشي موادو اخیستونکو او متدین په ځانګړي ډول د افغانستان له هیروینو څخه استفاده کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې جنو متدینو تر درملنې وروسته د بیکاری لامل بیرته نشو ته مخه کړي ده.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړ چې راووتلم کار نه را پیدا کېده. بیکاري وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بار نو دلته کښېنه، بیکاري د لاس یو دود وس کول ته کښېنه، بار بیر تخته سو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اجمل ولی په نیمه شپه له کوره ووت او له څه ډول ستونزو سره مخ شو.
وا سړی، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
خچ داسې ده نو زه لاړم.
ولکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالات او طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي په اړه یو بل سره خبرې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د غونډو په دوام سره په پام کې ده چې امریکایي هیئت په قطر کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره د نشې موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي په اړه بحث وکړي. له نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي که څه هم د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري، خو د نشې موادو له خوا د نړۍ امنیت ته د خطر په پام کې نیولو سره په افغانستان کې د نشې موادو کاروبار له نږدې څخه څاري. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د نظامي حضور له پای ته رسیدو سره امریکا په افغانستان کې د نشې موادو په برخه کې خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو د امریکا د نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا INL په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د سروې په ګډون د ملګرو ملتونو له ځینو برخو سره همکاري کوي. اوس چې په افغانستان کې د نشې موادو په برخه کې د مستقیم مرستو له درېدو څخه دوه کاله تیریږي، د امریکا متحده ایالاتونه د نشې موادو د تولید او قاچاقو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره له سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې امریکایي هیئت به د قطر په غونډه کې پر دوه ځانګړو موضوعاتو بحث وکړي، خو له دې پرته یې نور معلومات نه دي ورکړي. امنیتي او سیاسي کارپوه اسدالله ندیم باور لري چې په افغانستان کې د امریکا له فزیکي حضور پرته د طالبانو د حکومت سره د مرستو د لارې دا ستونزه نه سي حل کېدای.
دولت امریکا تهانوس باز پزیکه حکومت
لدی سره سره چې امریکا تر دې مهاله د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دي، پر لپسې اړیکې ورسره لري او امکان لري چې په ځینو مسایلو سره همغږي هم شي. خو نشې مواد یو پیچلې مسله ده، انداکه په دې اړه پریکړه هم شي، مذاکرې لاره نه حل کیږي،
تصامیم هم که دیگران نمیتونند که عملی کنن.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2023 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د نشې موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخه کې تر 3 میلیارد ډالر ډېرې پیسې لګولې دي. که څه هم د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره په دې برخه کې د امریکا مستقیمې مرستې ودرېدلې، خو اوس هم د ملګرو ملتونو د نشې موادو د سروې برخې ته د امریکا متحده ایالاتونو پیسې ورکوي، او د ملګرو ملتونو د لارې د محتاجونو د درملنې له ځینو مرکزونو سره هم مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د یو برتانوي بنسټ تر راپور له مخې دعا کوي چې دوی په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړی دی. د کورنی چارو وزارت د نشې موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې خورا ډیر تاریخ زیرمه شوي او د کیمیاوي نشې موادو تولید هم تر پخوا څو برابره ډیر شوی دی.
متاسفانه استخبارات منطقه از مواد مخدر افغانستان
لبد مرغه چې د سیمه استخبارات د افغانستان له نشئی موادو خورا ډیره ګټه ترلاسه کوي. هم د امریکا INL او هم د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې نشئی موادو وضعیت له نږدې څخه څاري. یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو د نشئی موادو نور اړخونه د ودې په حال کې دي،
اما سایر ابعاد مواد مخدر بیشتر از قبل در حال رشد است.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت د صفر کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ته راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي و چې په وروستیو 2 کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشې موادو په اړه خبرې کوي.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شیرو کړو ځکه مې بد بخت شاید چې به بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر بي ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوري په لنډو چپونو نست یویشت او پنځویشت مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. د اروپا د نشه یي موادو د څارنې مرکز وایي چې د هیروینو بازار په بشپړ ډول د افغانستان په هیروینو پورې تړلی دی. دا اتحادیه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو اغیز به په 2024 او 2025 میلادي کلونو کې اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو له مخې معلوم سي، ځکه چې اوس مهال په افغانستان او سیمې هیوادونو کې په کافي اندازه د تریاکو زیرمې شته چې اروپایي بازارونو ته وړاندې سي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو په اړه د اروپا د نشه یي موادو د نظارت مرکز تحلیلګری میرمنې ډاکټرې تیودورا ګروشکووا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کول به د اروپا پر نشه یي موادو څه اغیزې ولري.
In April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of the
د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښت منع کړ، چې دې پریکړې په اروپا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بېلابېلې پوښتنې راپورته کړې. که څه هم دا مهال د اروپا په بازارونو کې د هیروینو د کموالي نښې نښانې نه لیدل کېږي، سره له دې چې د 2023 میلادي کال لومړنی معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول کم شوی دی. خو په دې برخه کې لا ډېرو څېړنو ته اړتیا ده تر څو دا ثابته کړي چې په دې هېواد کې د کوکنارو کښت څومره کم شوی دی. د افغانستان له تریاکو څخه تولید شوي وین په 12 میاشتو کې اروپایي بازار ته رسیږي، خو که په افغانستان او یا د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو کې پرتو هېوادونو کې د نشه یي موادو ذخیرې وي، په دې صورت کې کیدای شي چې دا مواد تر دې هم په لږ وخت کې د اروپایي بازارونو د نشه یي موادو کمښت پوره کړي. موږ د دې ذخیرو اندازه نشو اټکل کولی او تر وخت مخکې به وي چې هیروینو ته د اروپایي بازارونو د لاسرسي په اړه وړاندوینه وشي. خو که د کوکنارو د کښت مخنیوی دوامدار شي، بیا دا امکان شته چې په 2024 او 2025 کلونو کې په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی اغېزمن کړي.
ستاسو وروستي معلومات څه دي؟ له افغانستان څخه څومره نشه یي مواد اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي؟
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
اروپا کې د نشه یي موادو اخیستونکي او معتادین په ځانګړي ډول د افغانستان له هیروینو څخه استفاده کوي چې د جرمي شبکو په مټ د ایران، پاکستان او ترکیه هیوادونو له لارو اروپا ته رسیږي. ځکه نو په اروپا کې د هیروینو بازارونه په افغانستان کې د تریاکو په تولید پورې مستقیم اړیکه لري.
از ایم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز په اړه مو نظر څه دی؟ آیا د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه تاسو خوشبین یاست؟
The role of the EMCDDA is to provide factual objective.
د اروپایي اتحادیې له نشه یي موادو څخه د څارنې مرکز به د نشه یي موادو او احتیاط د وضعیت په اړه مستند، کره، باوري او دقیق معلومات وړاندې کړي. مهمه دا ده چې دا مرکز د هیروینو د کموالي او پر اروپایي بازارونو باندې د اغیز په اړه څېړنه وکړي. څنګه مې چې وړاندې وویل، دا مهال په اروپایي بازارونو کې د هیروینو د کموالي هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. که څه هم په افغانستان کې هم د تریاکو بازار ثابت نه دی، چې دا بې ثباتي د تریاکو د بیو په وړولو کې ښکاري. لامل یې ښایي د نشه یي موادو د بازار مدیریت او د نشه یي موادو د عرضې لارې چارې وي. له دې لاملونو پرته په اروپا کې د هیروینو د بیو لوړوالی به خلک اړ کړي چې ارزانه کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. باید په اروپا کې د کیمیاوي نشه یي موادو پراخ تولید ته هم پاملرنه وشي چې د فنتانیل او داسې نورو کیمیاوي نشه یي موادو تولید ته یې لاره هواره کړې ده.
کل افغانستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو قاچاق ودرېږي، نو په اروپا کې د نشه یي موادو پر وضعیت به کومې ناوړه اغېزې وکړي؟
Experience in the EU with previous periods of reduced heroin supply.
تیری تجربه هي چې اروپا ته د هیروینو د لیږد کموالی به په نشه یي موادو کې بدلون راولي. د هیروینو له کموالی سره به معتادین نورو نشه یي موادو ته مخه کړي او د بېلابېلو کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته به لاره هواره شي. بل ګواښ دا دی چې فنتانیل، بنزیمدازول او داسې نور کیمیاوي نشه یي مواد به د هیروینو ځای ونیسي.
But also new potent benzimidazole opioids.
If Taliban government continue to ban
که د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت بندیز ته دوام ورکړي، آیا له نشه یي موادو او احتیاط څخه د څارنې اروپایي مرکز به په افغانستان کې له بزګرو سره د بدیلو مرستو او د غراز د معتادینو د تداوی په برخه کې همکاري او مرسته وکړي؟
Any decision on possible future cooperation
paratunki ke afghanistan la hakam nizam saram rasta de europai ittehadi de hewadun fardi masuliyat de che khai har dawlat pa de barak ke zan gade tasmim
nisi or individual member states
pa maraka ke mawridal che pa afghanistan ke de koknaro kakht manakawlo aghiz ba dwa kala urusta europai bazaruno ta de heroin rasawlo la makh malum si
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلاشیل بچی مور دی پودر و هی پلاټ پودر و هی یا می خور عزت پودر و هی یا می ډ پودر و هی
پلاټ پمړی کې نو په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې موږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو غنده سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري
ترونو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې په کندهار کې یو شمیر هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیکاری لامل بیرته نشو ته مخه کړی ده هغه کسان چې تر درملنې ورسته بیا معتاد شوی وای کسمه پاملرنه ورته وسی او تر درملنې ورسته په کار بوخت سی بیرته بنه معتاد کیږي لبلې خو ډاکټران د بیکاری ستونزمنی او وای چې اوس هم په خارونو کې معتادین ستا او نشئی مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي له همدې عمله تر درملنې ورسته بیرته نشو ته مخه کوي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی د کلن رایسی بیلابیل نشه کولی او یو ځلې درملنه هم سوي و خو ورسته بیا په نشه روزدي سوي امین الله وایي د بیا ځلې روزدي کې دوه لوی لاملې بیکاری ده
چې جوړ سلم خو بیا هم دا سخته سو چاغم د دغه خپل د بیکاری د عمل سره چې موږ کار او ژوند زندگی نه برابر چې موږ خپل د کار سره علاقه مندې پیدا کو بیرته مونږ نشه ته فکر علاقه مندې موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو دغه ما بعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ په خپل د نشه د فکر سوزو په بل کار باندې مصرف اوس
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشه کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي و او یو نیم کال نشه نه کول د وای د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروز دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ حکومت لخوا توجه ورته وسی او د کار زمينه برابر سي نو بیا ځلې په نشو نه روزد کیږي
هلته په هغه کم کې مې پنځه تر ویش په تیری کړل جوړ شو یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترکې ترکې مې کچې راووتلم نږدې دا ګرد موسم څنګه کار نه را پیدا کېدې بیکاری وو خپل مشکلات مې ډیرو هات بار نو دلته کې د بیکاری د لاس یو دوه وس کوال د کېنه بار بیر تخته سو اوس که یو کار یو شی سره پورې اخته وسی په دې عمل نه اخته کیږي اخته مور شو وره ساکان او هغه چخرتي هغه آزاد ګرځي
د معتادینو په دې سلبستریز روختون کې د مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده د روختون مسلمان وایي په تیرې وکال کې د 900 معتادینو درملنه کړي چې لدی جملې شاوخوا بیا سلنه بیرته پنه شو روز دي سوي د معتادینو د سلبستریز روختون سرطبيب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي د کورنۍ نه توجه په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی بیکاری او نشیتو کو تاسان لاسرسي د بیا ځلی اخته کېدو لوی لاملونه دي
چې یو دماغ تیبي دغه دي چې دا دماغي تخریب راوړي یو لامل یې دا دي چې هغه نه اصلاح کیږي نو دی بیا بیا پخته کیږي د کورنۍ مشکلات ځنې کورونه توجه نه کوي یا نس تعقیبولای یا تر وس وتلې با مسولیت او بې مسولیت کورنیانستا د ام یو د دې د لامل دی ټولنه ده په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دي یا د دې کسانو تاګور اتاګ ناستو ولاړه او دا او بیکاری او لاسانس لاسرسیو
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې ورسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسی ترڅو بیا ځلې روژدي نسي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې ځینو معتادینو تر درملنې وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کړې ده.
آیا په هدلاست آیا په هدلاست چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو ته اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دی، دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، یو یې فزیکي ده او بل یې رواني. هغوی ته بد رد خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي. دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرف فول لپاره دوی پیسې ترتیا لري، دوی راځي کور ته کور نه یو شای اخلي زی خرسي، دا چې خرسي دی خپل آیسته آیسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندي، یو کورنۍ ده یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شای کور پاتې دی، دغه متاد نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو د بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي، دې غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خشونت دی، او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا هم خپل یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې لبیکاری ختنګ سوی او غواړي چې په خار کې دکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډېری پیسې لري او وایي چې تر څو د ژوندۍ وي اولادونو ته د پیسو او کاروبار واک نه ورکوي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بیکار او بیروزګاره ګرځم، خره چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به یې؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی هیڅ ضرورت نشته چې دی کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دی نه مني.
وسړیه دغه د مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
وسړیه اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هر میاشت تاسو جیب خرڅ غواړي، که دوکان ولري او به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وای بې کاره یم، هم به ګټه وکم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو د کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوه شو بابا، زه لاړم.
وا زویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. وسړی دا لکه وګرځوه
ځاښه ځای ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته سیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، له ځانه سه یې قبر ته وړې څه په کوې.
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري زه د هوټله وزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي.
ښه لکه نوم دې څه شی دی او د کوم ځای؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان، باندې یو پلار اقسام ودانه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دزلک کار